د مخام شپږ بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د یوې الوتکې د نسکورېدو د راپورونو په اړه څېړنې کوي، او د پاکستان پولیسو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین توقیف کړ. په دې نیم ساعته خپرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د امریکا پوز په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د ویالوتکې د غورځېدو راپورونه څېړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون په نیول کېدو ناراحته شوی، او د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنې واورې او طوفان له کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی. د خبرونو تفصیل، د امریکا پوز ویلي دوی په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د ویالوتکې د غورځېدو راپورونه څېړي. د امریکا د پوز د مرکزي قمندانۍ ویاند بیت ریوردن ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې لویدلې الوتکه د چا ده. د ټولنیزو رسنیو انځورونه ښیي چې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې یوه الوتکه راغورځېدلې. د الوتکه په ظاهره د امریکا هغو الوتکو ته ورته ده چې دوی یې د څارنې لپاره کاروي. په ورته وخت کې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په غزنی کې لویدلې الوتکه پوځي او د بهرنیو ځواکونو د قراردادیانو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په نیول کېدو ناراحته شوی دی. ښاغلي غنی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، سیمه له ترهګریزو فعالیتونو رانځوړي او حکومتونه باید د مدني خوځښتونو ملاتړ وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې ښاغلی پښتین ژر تر ژره خوشي شي. د بښنې نړیوال سازمان هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي منظور پښتین د بیان ازادۍ له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. منظور پښتین تیره شپه په پېښور کې له یوه کوره پولیسو نیولی دی. افغان دولت د بیان ازادۍ د ملاتړ له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو. له دغه ائتلاف سره د یو ځای کېدو هوکړه نن د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش لاسلیک کړه. د بیان ازادۍ دغه ائتلاف د بریتانیا او کاناډا د دولتونو په نوښت جوړ شوی چې تر دې دمه یې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو غړیتوب اخیستی دی. افغان دولت د بیان ازادۍ د ملاتړ په نړیوال ائتلاف کې غړیتوب داسې مهال اخلي چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای وروستي راپور وښوده چې له تاوتریخوالي وروسته اطلاعاتو ته نه لاسرسی د افغان خبریالانو اصلي ستونزه ده. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې په وړاندې بې پروا دی او په دې اړه قضیې سمې نه څېړل کېږي. د دغه سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل د ملکي مرګ ژوبلې عاملونو ته سزانه ورکول د دې لامل دی چې ورته پېښې زیاتې شي او ملکي مرګ ژوبله هم ورځ تر بلې تکرار شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د بلخ ولسوالۍ په بوکی کلي کې د حکومت پلوه ځواکونو په بمبارد کې د یوې کورنۍ و تنه ووژل شول. افغان حکومت که څه هم د دغې پېښې د څېړنو ټټر وهلی، خو اندېښنې دا دي چې ممکن دا څېړنې هم لکه د ځینو نورو ورته پېښو په څېر د خلکو له سترګو پټې پاتې شي او عاملین سزا ونه ویني. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنې واورې او طوفان له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی. په دغه ښار کې د ترانسپورټي وسیلو تګ راتګ بند شوی او ټول ښوونځي هم نن رخصت شوي دي. د نورسلطان د هوایي ډګر ویان جنیس احمد جانوف خبریالانو ته ویلي دغلته تر نامعلوم وخته الوتنې هم ځنډېدلې دي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د بیړني حالت تر پای ته رسېدو مخکې باید له ښاره بهر ونه وځي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ادعا کړی چې ډونلډ ټرمپ اوکراین ته د خپل سیاسي سیال په اړه د څېړنو نه کولو په غبرګون کې د مرستو د کنګلېدو ویلي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ښاغلي بولټن دغه تور په خپل هغه کتاب کې لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. په دې کتاب کې ښاغلی بولټن ادعا کړې چې ډونالډ ټرمپ ورته ویلي له اوکراین سره هغه سلګونه میلیونه ډالر امنیتي مرسته به وځنډوي تر هغو چې څېړنو کې ورسره مرسته ونه کړي. په دې څېړنه کې د ټرمپ د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات هم شامل دي. د ښاغلي ټرمپ حقوقي ټیم له دې وړاندې په وار وار ټینګار کړی چې ټرمپ هیڅکله د اوکراین مرستې په څېړنو پورې نه دي تړلي. او وروستی خبر دا چې د چین چارواکي وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما ژیاو پرون وویل چې کورونا وایرس په سرعت سره په خپرېدو دی. هغه په یو کانفرنس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ دي. د چین ترڅنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو پای.
له آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپروو. وباورئ چې د امریکا د پاوت سرچینې وایي په افغانستان کې د یوې الوتکې د نسکورېدو د راپورونو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د پاکستان پولیسو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ونیوه. پښتین ولې او څنګه نیول شوی؟
نشپې دو بجو ټیم کې د پېښور شاین ټاون نه په یو کور کې وو. هغې کور ته په باغ باندې پولیس چاپه والې د هغې نه اوجد کړي دي.
په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی او په یو بل راپور کې به واوري چې په غزنی ولایت کې د سړو له کبله د ماشومانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی.
ډاکټر ته راغلی یم، دغه جنکۍ مریضه د سینه بغل د کنکلیم ټول مریضان یوه یوه نیم میاس کې ضایب دی. ورته مې دغه سینه بغل ماړم کوچنیان ټول مریضان.
په نړیوالو مسایلو کې به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین اړوند د پخوانیو امریکایي چارواکو د ناندریو وروستی حال درکړو. نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې د وروستي د لومړي راپور اوریدو ته رابولم. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر عملیاتي مسؤل او سرپرست جواد وهبزاده وایي چې په افغانستان کې وبخې چې په غزنی ولایت کې هیڅ ملکی کورنۍ یا بهرنۍ الوتکه نه ده سقوط شوې. لبلې خوا یوې حکومتي سرچینې هم نن ازادۍ راډیو ته ویل چې نسکوره شوې الوتکه د بهرنیو ځواکونو د یو قراردادي شرکت ده، خو په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې یوه نسکوره شوې الوتکه د امریکا د هوایي ځواکونو نښان لري. له کابله امید ظهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې هغه راپورونه رد کړل چې د غزنی په دیه کولسوالۍ کې یوې ملکی الوتکې سقوط کړی. نن له غرمې وروسته د غزنی والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل په دیه کولسوالۍ کې یوې ملکی الوتکې سقوط کړی او اور یې اخیستی دی. له دې پیښې وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګنې یاد الوتکه د اریانا هوایی شرکت اړوند ده او هغه مهال چې له هرات کابل ته پر لاره وه غورځېدلې ده. خو د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایی میدان عملیاتي مسؤول او سرپرست جواد وهاب زده وای په غزنی کې هیڅ سوی ملکی یا مسافر وړونکي کورنۍ یا هم بهرنۍ الوتکې سقوط نه دی کړی او په دې اړه خپاره شوي راپورونه ناسم دي.
اصلا
همی یک شاید کاملا دیوایا سندا یو شاید درواغ دی موږ یره د و هیڅ سوی ملکی الوتکې سقوط نه دی کړی. کال الوتکې سقوط هم کړی وی ملکی نه د نظامی بوي چې موږ ور سره کار نشته. ولی هیڅ سوی ملکی کورنۍ هم بهرنۍ الوتکې چې مکبوري مربوط وی سقوط نه دی کړی. بلورته بیا د حکومت یوه با خبر سرچینی ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې سقوط شوی الوتکه د بهرنیو ځواکونو د یو قراردادي شرکت ده. یا د سرچینی په دې اړه نور معلومات ورنکړل. په ورته وخت کې امریکایي ځواکونو ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې کې د پریوتې الوتکې په اړه څېړنې کوي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه ویاندې بیټري والډن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی نه پوهیږي سقوط شوی الوتکه د چا ده. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې ښایي چې پریوتې الوتکه د امریکا د هوایي ځواکونو نښان لري. په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت بیا په دې اړه د ازادي راډیو اړیکې ته ځواب ورنکړ. په ورته وخت کې د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلان هم وایي دوی کوم الوتکه نه ده سقوط شوې. د دې شرکت سرپرست میرویس میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت نن دوشنبه له هرات څخه دوه الوتنې لري چې د دواړو په اړه دوی معلومات لري او کوم الوتکه یې غورځېدلې نه ده.
کوم معلومات چې مونږ تر دې دمه لاسته راوړي او د رادار له لارې او د ونوردۍ له لارې مونږ دوه پروازونه لرل، د هرات نه دیلی ته او هرات نه کابل ته. د هرات نه کابل پرواز مو د نیک مرغه کابل ته بخیر نشاستی کړی او د دلی پرواز سو د خیر وروسته په دلی نړیوال هوایي ډګر کې به نشاست وکړي. یعنی تر دې دمه د آریانا هیڅ طیاره او هیڅ ځای سکوت یا غورځېدلې نه ده.
د هرات ولایت د هوایي ډګر قماندان ناصر خان هم په هرات کې د ازادي راډیو خبريال ته ورته څرګندونه کړې دي. دا په داسې حال کې چې د غزنی ولایت سیمه ییزو مسؤلانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې نن ماسپخین یو بجو شل دقیقې د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د صدوخیل سیمه کې یو الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې او اور یې اخیستې ده. مسؤلان وایي دا الوتکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې سقوط شوې ده. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته وایي چې په دې اړه معلومات نه لري او پلټنې کوي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د پېښور پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یې نیولی دی. د غورځنګ یو مشر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پښتین څو موده مخکې د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي ښار ډېره اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وینا کړې وه چې د هغې په غبرګون کې پولیسو دوا ورباندې کړې او بېګای نیمه شپه له پېښوره ونیوه. د بښنې نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی چې پښتین بې قید و شرطه خوشې کړي. امیر ساحل پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د خیبر پښتونخوا ایالتي پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین یې په پېښور کې نیولی دی. د پېښور د تاکل تاڼې د پولیسو محرر نبی ګل ازادي راډیو ته وویل چې پښتین یې نن نیمه شپه په شاهین ټاون کې نیولی. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د ډېره اسماعیل خان پولیسو د پښتین پر ضد دعوه کړې او د هغوی په غوښتنه نیول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ولسي جرګې غړي محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې د پېښور او ډېره اسماعیل خان پولیسو منظور پښتین د شپې شاوخوا دوه بجې په شاهین ټاون کې له یوه کور نیولی دی.
دو بجو ټیم کې د پېښور شاهین ټاون نه دی په یو کور کې وو. نوره ملګري مو سره نو هغې کور ته په باغ باندې پولیس چاپه والی ده. هغې نه دوی اوجد کړي دي. دا کال پولیس په حدودو کې دا علاقه راځي. بیا اوس سهار مونږ ته دا پته ولګېده چې دا د ډی خان پولیس په وینا پکې ډی خان پولیس هم راغلی. ورپسې هغې هلته چېرته یو اف آی آر کټ کړی وو او دا څو ورځې مخکې هلته چېرته وزیرستان نایټ شوی وو. په هغې کې داسې تقریر کړی وو. پاره تقریر په بنیاد باندې په دبانې فایر کټ او پاره باندې بیا دې نیولای.
خاغلی داوډ وایي چې پولیسو تر اوسه د قضیه په اړه دوی ته څه نه دی ویلي او ټول معلومات یې له رسنیو اخیستي. نوموړی د رسنیو د رپورټونو پر اساس وایي چې د پېښور پولیسو په خپل راپور کې پر پښتین تور پورې کړی چې څه موده مخکې په ډېره اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وینا کړې وه او د همدې وینا په غبرګون د ډېره اسماعیل خان پولیسو پر ده دعوه کړې ده او د پېښور له پولیسو یې د هغه د گرفتارۍ غوښتنه کړې. د محسن دوړ په وینا د غورځنګ د دوو نورو مخکښو مشرانو سید عالم مسید او فضل خان ایډوکیټ د نیولو خبر هم ورغلی خو تاییدولی یې نشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرچینې وایي چې دوی د پښتونخوا جنوبي ښار ټانک ته یوې غونډې ته پر لار ول چې په سپینو جامو کې ځینو خلکو ونیول. پولیسو تر اوسه د مسید او فضل خان د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې پښتین سمدستي او بې قید و شرطه خوشی کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې پښتین د بیان د ازادۍ، سوله ییزو غونډو او بشري حقونو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوی دی چې دا کار مشروع نه دی. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په توګه د پاکستان د لاهور او کراچۍ په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې ولسي غونډو ته په ویناو کې د تروریزم پر ضد جګړه کې د پاکستان پر پوځ انتقادونه کړي. غورځنګ ادعا کوي چې په دې جګړه کې پښتنو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي، زرګونه پښتانه ورک دي، په قبایلي سیمو کې ماینونه ایښوول کېږي او د تلاشۍ په پوستو کې له خلکو سره د امنیتي سرتیرو چلند سم نه دی. خو پوځ وایي چې ځینې ورک کسان خلاص شوي، د ماینونو د پاکولو کار روان دی، څه پوستې یې کمې کړي او پر پاتې هغو خلک نه ځوروي. د ویناو پر مهال پر پوځ او استخباراتي ادارو له نیوکو وروسته د پښتین پر ضد عریضې شوي او د بلوچستان ایالتي ادارې حتی د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ټولې غوښتنې یې د پاکستان له اساسي قانون سره سمې دي او پر تشدد باور نه لري، بلکې له سوله ییزې لارې خپلې غوښتنې منل غواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن نیمه شپه له پېښور څخه له یو استوګنځي څخه نیولی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمیر مخکښ غړي وایي چې د پښتین نیونه به د دوی د غورځنګ فعالیتونه ځنډنی نه کړي. د دې غورځنګ له یوې مخکښې غړي ثنا اعجاز سره فیروزه عزیزي مرکه کړې ده. میرمن اعجاز په پیل کې د پاکستان د حکومت لخوا د منظور پښتین د نیولو د دلایلو په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
وجه دا ښودلې ده چې هغې ته خواست شوی وو د ډی آی خان د پولیس اړخ نه، ځکه چې په منظور پښتین باندې وایي ډی آی خان چې کوم ایف آی آر شوی دی د 18 تاریخ باندې په ډی آی خان کې منظور پښتین صاحب یو غونډې ته وینا کړې وه چې دغه وینا یو برخې په بنیاد باندې په دې باندې دغه ایف آی آر شوی دی او د هغې د لاندې دي بېګا شپې ته د یو د دوو بجو په مینځ کې سره د شپږو ملګرو نیولې دي او اوس عدالت ته پیش کړل او د مطلب د ریاست چې کوم پاغه ایف آی آر کې بیان دی هغه کې دا ویلي دي چې منظور پښتین د 1903 چې کوم د پاکستان آئین دی داغه خلاف خبرې کړې دي. بنیادی توګه هغه تقریر تاسو وګورئ نو دا تقریر چې منظور پښتین صاحب دا ویلي دي چې د پاکستان دغه آئین چې دی دا په حق باندې نه دی، د دې بنیاد په بشري حقوقو په بنیاد نه ریښودل شوی دی، والی په بنیاد نه خودلې شوی، بلکې د دې بنیاد په اکثریت او پاکلیت په بنیاد خېری او دا اکثریت اکثر پنجاب یو اکلیت مونږ یو او د دې په بنیاد کله هم تاسو حکمران نشی کېدی، کله هم واکمن کېدی نشی. نو په کار دا باید چې دا بدل کړی شي. دا سي یو وینا یې کړو دا کې بنیاد باندې گرفتار شوی ریږي.
سنا جانې کلان راته وایي چې د منظور پښتین په نیولو ترڅنګ هلته چې کله محسن داوړ ونیول سه همدارنګ علي وزیر د دوی دغه نیول د حکومت لوري به د پښتون ژغورنې په غورځنګ باندې د دوی په فعالیتونو به څه اغیز ولري؟ آیا کوم اغیز به ولري کنه؟ تاسو بیا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي؟
بالکل په دا دوام به ورکړي کې ګوره زمونږ په وار په وار دا سیزونه په مونږ باندې تیر شوي دي. دې وخت کې په پاکستان کې دنه سره زما د تحریک ټولو فعال ملګري او مشرانو باندې دا وخت کې اف آی آر دي، تورونه په دې ځای په ځای په هر ضلع کې چې جلسه شوې ده په مونږ اف آی آر دي. زمونږ دې وخت کې نوم په تور لیست په ای سی ایل کې د ایگزیکټ کنټرول لیست کې دي. مونږ سفر نشو کولی. د دې سره زمونږ د سم ملګرو سره د منظور پښتین صاحب په جنوبي پښتونخوا یعنی د پښتنو چې کوم په پاکستان کې بیلټ دی په هغه کې په ګرځېدلو باندې بندیز دی، هغه ته د ننه کېدو په تګ راتګ باندې بندیز دی. نو داسې قسم کارونه ریاست وار په وار کړي دي او دا موږ سره شوي دي. نو د دې دا بالکل هر کس مطلب نه دی چې موږ کینو، بلکې زه تاسو ته وایم فیروزه جانې چې زموږ خو ځوانان دومره سخت غوسه دي د ساره داسې دومره دغه غواړي هغه صرف د مشرانو ستراتیژۍ ته د هغه روان وخت پلان ته انتظار باندې دي. نو چې څنګه دا پلان صفا شي اعلان شي تاسو به وګورئ چې څنګه فعالیتونه کېږي. نو دا به هېڅ کله نه کېږي چې دا تحریک یو مشر چې د پښتنو د ژغورنې خبره کوي زمونږ د حقوقو دپاره ولاړ دی، د هغه په بندي کېدو باندې به مونږ چېرته چوپ کینو یا به په ځای کینو یا به فعالیتونه کم کړو.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښه غړې سنا اعجاز وچیل ازادي راډیو سره په مرکه کې د منظور پښتین د نیولو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماشومانو په موسمي ناروغیو او د دې ناروغیو له کبله د ماشومانو د مړینې په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت روغتیا پالان وایي که میندې او پلرونه احتیاط ونه کړي نو په دې ناروغیو او د ماشومانو د مړینې په شمیر کې به نور هم زیاتوالی راشي. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر له یو شمیر ناروغانو او د هغوی له میندو پلرونو سره خبرې کړي دي.
دا غزنی ملکی شپخانی په انګړ کې پر یخیسوي واوري پښنو چادر یو کې نغښتې یو شمیر شزي ماشومان په غېږ یوې بلې خواته ګرځي. دا روغتون په ودانۍ کې د ننه د ماشومانو په واټ کې هم د دې ګڼه ګوڼه زیاته ده او ماشومان یې د درملنې لپاره راوستي دي. حالیمه چې شاوخوا یو کلن ماشومې په غېږ کې دی وایي څو ماشومان یې ناروغان دي. د دې په خبره سږ کال هم یخنۍ زیاته ده او هم د ماشومانو ناروغۍ زیاتې سوي دي.
ډاکټر ته راغلی یم، دغه جنکۍ مریض ده، سینه بغل د کنکلیم ټول مریضان یوه یوه نیمه میاشت کېږي دا یو دی ورځې مې دغه سینه بغل ماړم کوچنیانم ټول مریضان.
د شپخانې سر طبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی هم وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماشومانو په موسمي ناروغیو کې زیاتوالی راغلی دی. د یو لامل د یخنۍ زیاتوالی یادوي.
دا کال کې له یخنۍ خاطر نه موسمي امراض لکه سینه بغل، ریزش او زکام د واقعیت ډیر وو. موږ ورته آمدګي درلودل په شفاخانه کې د اطفال وارد 24 ساعته د کوچنیانو په خدمت کې وو. ډیر مریضان چې دلته په شفاخانه کې مرجه کړی ده ټول موافقانه په شکل تداوی شوی ده. هغه مریضان چې له دې شفاخانه نه پورته خدمات ته ضرورت درلود موږ په امبولانس په ذریعه کابل ته راجه کړی ده په ملي شفاخانو کې.
شاغل رامکی وایي دغه ناروغۍ د یو شمیر ماشومانو د مړینې لامل ګرځېدلی دی. دی زیاتوي که میندې او پلرنه احتیاط ونه کړي په دغه ناروغۍ او د ماشومانو د مړینې په شمیر کې نور هم زیاتوالی راتلی سي. ډاکټر رامکی وایي میندې باید خپلو ماشومانو ته د یخنۍ په موسم کې ګرم کالي ور واغوندي او ګرم کورني خواړه ورته تیار کړي. د ده په خبره په دغه خوړو کې یخنۍ شوروا، شیربرنج، ترکاریانې، دال، شورنخوت او سابو بهترین ګټور او اقتصادي خواړه دي.
له غزنی نه د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې د ژمنیو موسمي ناروغیو له کبله په غزنی ولایت کې د ماشومانو د مړینې په شمیر کې او همداراز د دې ناروغیو د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. د دې وزارت چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورسول شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین مسؤلان وایي په یو شمیر سیمو او ولسوالیو کې به د دولت ضد وسلوالو لخوا د بندیزونو له کبله 3 میلیونه ماشومان له دې واکسین څخه بې برخې پاتې شي. خو طالبان وایي چې د پولیو د واکسین پر وړاندې د دوی لخوا هیڅ ډول ممانعت نشته. د فیروزی عزیزی پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د کابل د سره صلیب روغتون ترغلیم په دغه روغتون کې د جګړه ځپلو د درملنې ترڅنګ غوزن وهلو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یو جلا څنګه هم موجوده ده. بصیره پولیو ویروس وهلې ده، د دې دواړه پښې بيدامه دي او حرکت نه لري.
نوم چی است؟
بصیره.
شان سالاستی؟
آتین سالا.
مشکل
نه؟
مکتب نیم؟
نه.
یک پایت مشکل دارد؟
نه آردیش. مخان دان دکتر سام.
د بصیری د مور په خبره لورته په ماشومتوب کې د پولیو واکسین نو وسوي نو ځکه په دې برخلیک اخته سوي. آتش بیت کلان افیزلا چې د کابل د شمالي اوسیدونکو دی، د هم خپل یونیم کلن المسی چې ګوزان وهلی د کابل سره سلیب روختون ته د درملنې لپاره راوستي ده.
د دې بل تقریبا یو نیم کال یا کم دوه کاله کېږي کنه، او دا پرې مرض اخته شوله پکې کږې وږې وي، بیا همدغه ځای ته راوستلې ده. دلته هغه پلاسترونه ورته کوي کنه، نو دننه پورې خو دا هغه شي تر اوسه قلبونه ورته نه دي جوړ کړي.
حفیظ الله وایي دوی تازه له پاکستان نه افغانستان ته راستانه شوي او پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ته لاسرسی نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې نن یعنی دوشنبه د افغانستان د عام روغتیا وزارت د هیواد په دیرش ولایتونو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عام روغتیا وزارت د پولیو ضد کمپاین د پروګرام مسول هدایت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین په ترڅ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
د کمپاین کې زمون د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیون شاوخوا کې 10 میلیون ماشومان، او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغه بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ده چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې دوی د ګوزان یا پولیو ضد واکسین او کمپاین پر وړاندې ستونزې نه لري، او د روغتیا نړیوال سازمان سره د خبرو او هوکړو لمخه په دې برخه کې همکار دي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په څلور ولایتونو غور، بامیان، دایکندي او غزنی کې د ورختونو او لارو د بندښت لامل د واکسین وسنه بلکې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې تطبیقیږي. د هدایت الله ستانکزي په خبره په 2019 میلادي کال کې د ټول افغانستان په کچه د پولیو 9 مثبت پیښې ثبت شوې چې ډیری دغه پیښې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې دي، خو په 2018 کال کې بیا 21 مثبت پیښې ثبت شوې وي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 3600 روغتیایي مرکزونه او 10000 رضاکاره واکسیناتوران روزل شوي چې هم په روغتیایي مرکزونو او هم کور په کور دغه واکسین افغان ماشومانو ته ورسوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتل چې اوکراین د پخوانی مرستیال ولسمشر او پراتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي سیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي تر څو ورسره په سلګونه میلیونه ډالره مرسته وشي. خو ولسمشر ټرمپ چې د استیزا محاکمه یې په سنا کې روانه ده نن په څو پرله پسې ټویټونو کې ویلي دي چې هیڅکله یې دا خبره بولټن ته نه ده کړې. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن په هغه کتاب کې چې تر اوسه نه ده خپور شوی ادعا کړې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتل چې اوکراین ته مرستې تر هغو وځنډوي چې د خپل سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه یې تحقیقات نه وي کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه پرون په یو راپور کې وویل چې بولټن لیکلي چې ټرمپ ورته ویلي چې غواړي اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه په سلګونو میلیون ډالره مرسته تر هغو ورنه کړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه یې ورسره په تحقیقاتو کې مرسته نه وي کړي. د ټرمپ د وکیلانو مدافع ټیم په کراتو ټینګار کړی چې ولسمشر هیڅکله هم له اوکراین سره مرسته په دغو تحقیقاتو پورې نه ده تړلې. ورسل هغه چې دغه راپور آنلاین خپور شو، ډیموکراټانو بیا پر خپلې غوښتنې ټینګار وکړ چې بولټن د په سنا کې د ټرمپ د استیزا محکمې ته د شاهد په توګه احضار شي. ولسمشر ټرمپ له دوو تورونو سره مخامخ دی، له قدرت ناوړه استفاده او د کانګرس په وړاندې د خنډونو ایجادول. سنا جرګه به چې له یکشنبې پرته په اونۍ کې شپږ ورځې د ټرمپ د استیزا د محاکمې بهیر مخ ته وړي، نن بیا دغه بهیر پیل کړي. ټرمپ نن په څو پرلپسې ټویټرونو کې ویلي چې هیڅکله هم دا خبره چې له اوکراین سره مرسته د بایډنانو په ګډون د ډیموکراټانو په اړه څېړنې پورې تړلې جان بولټن ته نه ده کړې. ټرمپ وایي بولټن چې کله یې له دندې استعفا ورکوله په دې اړه په عام نظر کې هیڅکله هم شکایت نه و کړی. که هغه اوس دا خبره کوي یوازې د دې لپاره چې کتاب یې وپلورل شي. په سنا کې د ټرمپ د استیزا د محاکمې اصلي محور پر هغې ټلیفوني مکالمې څرخي چې د ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ د جولای په 15 ترسره شوې وه. د دغې مکالمې له افشا شوي متن څخه ښکاري چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال هڅولی چې د بایډن په اړه تحقیقات وکړي. کله چې بایډن د مرستیال ولسمشر په توګه دنده ترسره کوله، د هغه زوی هنټر بایډن د اوکراین د انرژۍ د یوې کمپنۍ د اجرایه بورډ غړی و. په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر ویل جان بولټن شواهد لري او دا په څلورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو پورې انتړلې چې دا یقیني کړي چې جان بولټن د سپینې ماڼۍ د پرسونل معقت رئیس مک ملوانی او نور چې مستقیما د ټرمپ له اقداماتو خبر دي د شاهدانو په توګه د سنا محکمې ته راوغواړي. په دې جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي، ډیموکراټان د شاهدانو د اوربللو په اړه رایې اخیستو کې د لږ تر لږه څلورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو مثبتې رایې ته اړتیا لري. ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېم ولسمشر دی چې سنا یې محاکمه کوي. مخکینیو دوه ولسمشرانو ته چې دواړه ډیموکراټان ول سنا برات ورکړی و. قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته رسیدو. خو په څو وروستیو شیبو کې ستاسو پیغامونه سخی بچا شاهین د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ نه لیکي لرو بار پښتون باید د منظور پښتین د خلاصون لپاره سولې زیات لاریونونه وکړي، او مجاهد افغان لیکي لرو بار پښتانه پاکستان آزاد ژوندنه پرېږدي ځکه چې دوی خپل حق په ښکارا غواړي او ښکارا مثال د منظور پښتین نیول دي. شپږ بجې او دېرش